سلامونه د ازادي راډیو مخامنه خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده د 14 هجری لمریز کال د سلواغې درویشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 12 سره برابره ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د افغانستان بانک د هیواد د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د ولسمشر جو بایدن بیګانې پریکړه رد کړه. د هیواد مرکزي بانک په یو بیان کې چې نن خپور شو دا پیسې د افغانستان د خلکو شتمنۍ بللې. په مخکینی نظام کې د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر سرپرست وزیرانو ښاغلي رحیمی ته چې د پخواني حکومت د سولې د مرکچی پلاوي غړی هم و ښه راغلاست ووایه. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د پخواني حکومت د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال انجینیر محمد خان په کور کې د ډزو په پیښه کې د نوموړي زوی او یو ساتونکی وژل شوي دي او میرمنې او یو بل کس ټپیان دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی ویلي چې دا پیښه د یوې کورنۍ لانجې په پایله کې شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي روسیې د اوکراین په پوله کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بلینکن په خپلو څرګندونو کې همداراز وویل چې هره شیبه او احتمالا د اولمپیک د ژمنیو سیالیو له پای ته رسېدو مخکې ښایي روسیه پر اوکراین برید وکړي. او د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کړکېچ د کمولو په هدف په مسکو کې له خپل روسیال سیرګی شویګو سره کتلي. بن والیس پرون له شویګو سره خپلې خبرې رغنده وبللې او ویل چې روسیا پر اوکراین د یرغل نیت نه لري، خو هغه په عین حال کې وویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې 100,000 روسي پوځیانو میشته ده یو عادي مانوره نه ښکاري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زایزه وریځ د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه وه. هرات اسمان زایزه وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. کندهار اسمان زایزه وریځ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 3. مزار شریف اسمان زایزه وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه وه. او جلال آباد اسمان زایزه وریځ د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدر منو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان بانک د امریکا د بیګانې پریکړې پر وړاندې چې د افغانستان شتمنۍ په دو برخو ویشلې ده غبرګون ښودلی. د افغانستان عامو خلکو هم په دې اړه غبرګون څرګند کړی دی.
د سپتمبر 11 پیښه د القاعده مشر کړې وه او د افغان ولس پورې هیڅ اړه نه لري.
د ښځو د حقونو فعاله پروانه ابراهیم خیل خوشې شوې، خو د نورو لا درکه نجونو برخلیک له هم نه دی معلوم.
تر اوسه پورې دوی نه دی تایید کړي او نه هم رد کړي دي چې دغه نجونې خوشې شوې دي او که نه دي خوشې شوې.
د پخواني حکومت یو وزیر عبدالسلام رحیمی په کابل کې دی.
د بهرنیو چارو وزیر وطن ته د شاغلی رحیمی پر اتللو خوشی وشو او په خپل وطن کې د با عزت ژوند کولو ډاډ ورکړ.
امریکا، هند، جاپان او استرالیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره باید د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
اسلامي امارت د خپل اصولي موقف له مخې څخه تعهد لري چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ کوم هیواد تهدید او ګواښ نه متوجه کیږي.
را سره اوسئ په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان د بانکي زیرمې په اړه د جو بایدن د حکومت بیګانې پریکړې په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه پرولې دي. د بشري حقونو د څار سازمان پر دې پریکړه نیوکه کړې او وایي طالبان ظالم، بیرحمه او د ښځو ځپونکي دي، خو ولې باید د دوی سزا افغانانو ته ورکړل شي؟ د بشري حقونو د څار سازمان اشاره د طالبانو د حکومت هغو اقداماتو ته ده چې له نړیوالې ټولنې سره د بشري حقوقو د تروريزم پر ضد مبارزه او د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو په برخه کې لژمنو سره سره تر سره کوي. د بشري حقوقو د سار سازمان وایي کړه افغانستان بانکي شتمنۍ په دې ډول وویشل شي نو په دې هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه ولاړ شي. د ولس مشر بایدن له بیګانی امر سره سم د افغانستان له بانکي زیرمې 3.5 میلیارډ ډالر په افغانستان کې پر بشري مرستو او پاتې 3.5 میلیارډ ډالر د سپتمبر د 11مې د پیښې قربانیانو ته د غرامت په توګه ځنګړی کیږي. د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه او امریکا ته یې د هغه له سپارلو ډډه کړې وه. د ولس مشر بایدن پریکړه په کور دننه هم له مخالفتونو سره مخامخ شوې ده او له سیاستوالو نیولې تر عادي وګړو پورې ځینو کسانو نا عادلانه او غیر منطقي بللې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن دا له افغانانو د ملاتړ یوه برخه بللې او د افغانستان لپاره یې ځانګړي استازي توماس ویس هم لیکلي دي چې په افغانستان کې اوسنی ناورین نړیواله همکاري غواړي او د بایدن فرمان د افغانانو د اړتیاو او ملاتړ لپاره دی. خو د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو افغان جنو او ښځو لپاره ځانګړي استازي رینا اميري له دې پریکړې وروسته په خپل ټوئیټر پانه ولیکل چې د افغانانو لپاره بد ورځ ده. د طالبانو رسمي ویندویان تر اوسه پټه خوله دي خو د افغانستان بانک یعنی د افغانستان مرکزی بانک د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه د ولسمشر جو بایدن پریکړه رد کړې ده. د افغانستان بانک په یو بیان کې چې نن خپور شو دا پیسې د افغانستان د خلکو شتمنۍ بللې.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لوري د افغانستان د کنګل کړای شویو اسعاري زیرمو په اړه پریکړه د نه منلو وبلله. د افغانستان بانک نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا پیسې نه د افغانستان د پخواني او نه اوسني حکومت پیسې دي، بلکې دا د افغان ولس شتمني ده چې د ځانګړو موخو لپاره په متحدو ایالاتونو کې ساتل کېږي. د افغانستان بانک ویندوی صابر مومن په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
همدارنګه دا ساري زیرمو اصلي خوندان د افغانستان ولس دی. دا زیرمې په تیر او وس مهال کې په حکومتونو ګوندونو او ډلو پورې تړاو نه لري او د هغوی د غوښتنې او یا پریکړو پر بنسټ کارول شوی نه دی. دا ساري زیرمو یو برخه د منل شو اصولو پر بنسټ د امریکا په متحده ایالاتونو کې په پانګه چول شوی څو د هغې د خوندیتوب په ساتلو سره ځانګړو موخو ته د رسیدو لپاره د اړتیا پر مهال د افغانستان بانک په واک کې ورکول کیږي. لا همدې عمله د افغانستان بانک دا ساري زیرمو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو وروستۍ پریکړه چې دا زیرمې به د ټاکل شوو موخو پر خلاف لګول کیږي د افغانستان ولس په حق کې ناعادلانه او د نه منلو وړ پریکړه بولي.
د بایدن د لاسلیک شوي فرمان پر بنسټ د افغانستان له 1 میلیارد بانکي زیرمې 3.5 میلیارده یعنی 3.5 زره میلیونه ډالر د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. د امریکا د ولسمشر په فرمان کې راغلی چې د افغانستان 3.5 میلیون ډالر دی د مرسته رسونکو صندوق ته ولېږل شي. څو مرسته کوونکي وکولی شي د دې پیسو په مرسته په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي او همدا ډول د افغانانو د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره مصرف کړي. د سپتمبر د 11مې پیښه په 2001 میلادي کال وشوه، هغه مهال چې افغانستان د طالبانو تر کنټرول لاندې و. همغه بهال متحده ایالاتونو له طالبانو وغوښتل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن دوی ته وسپاري، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او بالاخره امریکا پر افغانستان له بریده وروسته د دوی رژیم سقوط کړ. خو یو شمېر امریکایانو او افغانانو دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې که امریکا د سپتمبر د 11مې د پیښې تاوان غواړي باید له افغانستان څخه نه بلکې له سعودي او هغو هیوادونو څخه یې وغواړي چې د سپتمبر د 11مې په تروریستي حملو کې وګړو لاس درلود.
پر راپور کې مو واورېدل البته د اسمت څاروان پر راپور کې چې د افغانستان بانک د امریکا د بیګانۍ پریکړې په اړه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه د امریکا د ولسمشر د بیګانی فرمان په جواب کې د افغانستان بانک د عکس العمل جزئیات تاسو ته اورول. د طالبانو د حکومت رسمي ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د مخکینی حکومت ځینو چارواکو له هغې ډلې محمد معصوم ستانکزي او عبدالرشید دوستم ویلي چې د سپتمبر د یولسمې د پیښې غرامت باید له هغو کسانو واخیستل شي چې د دې حملو مسؤول و نه له افغانانو. یو شمیر افغانانو هم د دې پریکړې پر وړاندې غبرګون ښودلی. افغانان دا له لوږې سره د مخامخ ملت پانګه بولي او په خبره یې دوی له امریکا سره د القاعده شبکې د دښمنۍ پور پرې کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په یو اجرایه فرمان کې د افغانستان بانکي زیرمه آزاده کړه. د بایدن د لاسلیک شوي فرمان پر بنسټ د افغانستان لوو میلیارډه بانکي زیرمې 3.15 میلیارډه یعنی 3.5 میلیونه ډالر د سپتمبر د 11 د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. یو شمیر افغانان د امریکا د پریکړه د هغو میلیونونو افغانانو په حق کې جفا بولي چې همدا اوس ولګي او بې وزلۍ سخت ځپلې دي. د کونړ اوسیدونکی مطیع الله شهاب د بایدن فیصله غیر عادلانه او غیر منصفانه بولی.
نه میلیارد ډالر دا نه د طالبانو دی نه د تیر د جمهوریت وی، دا د عام افغانانو پیسې دی او باید دغه پریکړه بیرته د امریکا رئیس جمهور بایدن بیرته واخلي.
د کندهار د ژورنالیزم پوهنځي محصل کمال الدین صاپان بیا وایي د سپتمبر د 11 په پیښه کې هیڅ افغان خکیل نه وو او په افغانانو پورې هیڅ تړاو نه لري.
د سپتمبر 11 پیښه د القاعده مشر کړې وه او د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په برټواد کې وشل شوی وو. دا چې زوی یې اوس چیرې اوسېږي هغه هم امریکا ته فتسته او دا په افغان ولس پورې هیڅ اړه نه لري، اما هغوی سره د حساب او کتاب اوسي.
ځینې نور هیوادوال بیا وایي دا پیسې د افغانانو ملکیت دی نه د طالبانو. د بغلان اوسیدونکي حیات وایي افغانان خپله د ترهګرۍ قرباني دي او نه باید له القاعده سره د امریکا د معاملات قرباني ورکړي.
بیا دي نړیوال او همدارس جو بایدن او امریکا د بشر دوستانه مرستو بشر دوستي چیغې نه وهي، ناقه په خوله باندې بشر دوستي او د بشر پر ستوني باندې خام دوی خیر.
د امریکا د جمهور رئیس په فرمان کې راغلي چې د افغانستان 3.5 میلیارد نور ډالر دي د مرستې رسونکو صندوق ته ولېږل شي. څو مرستې رسونکي وشي کولای شي د دې پیسو په مرسته په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي او همدا ډول د افغانانو د بنسټیزو اړتیاوو د پوره کولو لپاره یې مصرف کړي. د سپتمبر د 11 پیښه په 2001 کال کې وشوه، هغه مهال چې افغانستان کې د طالبانو لومړنۍ پلاواکمنی وه. هغه مهال متحده ایالاتو له طالبانو وغوښتل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن دوی ته وسپاري، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او بالاخره امریکا پر افغانستان له برید وروسته د دوی رژیم سقوط کړ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو په نننۍ ماخمنۍ خبری مجله کې ز احمد تکل ساس قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. کته هم د خځو د حقونو فعال پروانه ابراهيم خيل چې درېونی مخکې تختول شوی و پرون لبند خلاص شو، خو له هم د یو شمیر نور موترزو میرمنو چې نږدې درېونی کېږي لا درک دي د برخلیک معلومات نشته. د تمنا زریه پریانی، مرسل ایار او زهرا محمدی د کورنۍ غړي او سرچینې هغه اوازې ردوي چې وای هغوی له بنده خوشی شوي دي.
پروانه ابراهیم خیل ته نږدې سرچینې وایي هغه چې درې اونۍ مخکې لا درکه شوې وه تېره ورځ بیرته خوشی شوې ده. دغه سرچینه چې د پروانه ابراهیم خیل د کورنۍ له غړو څخه ده او نه غواړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نوم څرګند شي، ازادي راډیو ته وویل چې پروانه ابراهیم خیل او کورنۍ یې له طالبانو سره ژمنه کړې ده چې تر یو څه وخت له رسنیو سره خبرې نه کوي. خو د پروانه ابراهیم خیل خوشی کېدو وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې تمنا زریا پریانی او د هغې درې خویندې او همدارنګه مرسل عیار او زهرا محمدي چې له نږدې درې اونۍ مخکې ترې تمې شوي دي هم خوشی شوي، خو دوی ته نږدې سرچینې وایي چې هغوی لا هم بندیان دي او نه دي خوشی شوي. د افغان معترضو ښځو د یووالي او پیوستون ټیم غړي فوزیه وحدت ازادي راډیو ته وویل
کوم اړیکې چې موږ د دوی له کورنۍ سره لرو تر اوسه پورې دوی نه دي تایید کړي او نه هم رد کړي دي چې دغه نجونې خوشی شوي دي او که نه دي خوشی شوي. دا چې علت څه ده چې ولې دوی تر اوسه پورې دغه موضوع نه تاییدوي موږ نه پوهېږو. متاسفانه نمبرونه ګل کېږي وخت چې دا پوښتنه مینځ ته راځي، نمبر یا خاموش کېږي یا ټلیفون قطع کېږي.
هغه څه چې د یو شمیر خلکو نیوکې راپارولې دي هغه د دې ښځو د نیولو او یا هم خوشی کېدو په اړه د طالبانو د حکومت چوپتیا ده. د میرمنو د حقونو یو شمیر فعالان وای د پروانه ابراهیم خیل خوشی کیدو ثابت کړ چې تختون تریتم کېدل او آن وژنې د طالبانو کار دی. خود مسؤلیت په منلو کې چوپتیا غوره کوي او یا هم منکر کیږي. یوې معترضې میرمن شمایل توانا ازادي راډیو ته وویل
بدی کار کجا هستند
د کار بدوالې پڅ کې دی. طالبان هم معترضې میرمن نیسی او نامعلوم لوري ته وړي او بیا د کار څخه پښیمانی کوي او وایي چې دا کار موږ نه دی کړی. پرختیا هم فاجعه ده او دا کار موږ ته د اندېښنې وړ دی. په داسې حال کې چې پوهیږو د معترضې میرمنې طالبانو بیولي دي.
د طالبانو حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې د دې داو په اړه موږ ته معلومات را نه کړل او یا هم د دې په تړاو چې ګواکې پروانه ابراهیم خیل د طالبانو لخوا خوشي شوي وي څه یې ونه ویل. وروسته له هغې چې د تیر کال د اګست میاشتې پر 15 نیټه طالبانو واک ترلاسه کړ او وروسته یې بیا پر ښځو بندیزونه ولګول، کابل کې یو شمېر ښځو اعتراضونه پیل کړل.
ازادي راډیو اوري په مخکینی نظام کې د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت چارواکو ښاغلي رحیمی ته ښه راغلاست ووایه. د موضوع جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د تیر حکومت د سولې د چارو پخوانی وزیر عبدالسلام رحیمی کابل ته راغلی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي رحیمی ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امر بالمعروف سرپرست وزیر محمد خالف حنفي هرکلی ووایي. عبدالسلام رحیمی ډیره موده د پخواني ولسمشر اشرف غنی د دفتر رئیس او پورستیو کې د افغانستان د حکومت د مرکزی پلاوی غړی وو. ضیا احمد تکلوی چې امیر خان متقی ښاغلي رحیمی ته د بیرته راتګ د هر کلی ویلو په ترڅ کې وویل
د بهرنیو چارو وزیر وطن ته د ښاغلي رحیمی پر اتللو خوشی وشو ده او په خپل وطن کې د با عزت ژوند کولو ډاډ ورکړ.
عبدالسلام رحیمی د پخوانی حکومت لمړنی جګپورې چارواکی دی چې له بهره افغانستان ته ستنی شي. د افغانستان د تیر حکومت اکثرو چارواکو په بهرنیو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر اساس ښاغلي رحیمی له امیر خان متقی سره په کتنه کې له طالب چارواکو د لوړې حوصلې او زغم غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د نظرونو تفاوتونه طبیعي وبلل او وی ویل چې دوی متفاوتو نظرونو ته درناوی لري.
د پخوانی حکومت د یو بل پخوانی چارواکی د اجرایی ریاست د لومړی مرستیال انجینیر محمد خان پر کور برید شوی. د طالبانو د حکومت چارواکی وایي چې په دې پیښه کې د نوموړي زوی او یو ساتونکی وژل شوي دي او دوه نور کسان ټپیان دي. په دې اړه جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د مخکنی نظام د اجرایی ریاست مرستیال او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي برحال غړي انجینیر محمد خان سکرتر کلیم الله سراج ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه ناوخته نامعلومو کسانو د انجینیر محمد خان په کور برید کړی. هغه د دې پیښې په تړاو بشپړ جزئیات نه ورکوي خو وایي چې د دې پیښې څېړنه پیل شوې ده.
شاید در حدود 12:30 بوده باشه. شاید د شپې نږدې 12:30 د هغه په کور بلیت وسو. خو معلومه نه ده چې څوک و. د کورنۍ چارو وزارت لخوا د بررسۍ ټیم را رسیدلې او د پیښې په تړاو معلومات تر اوسه بشپړ شوي نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې تیره شپه د انجینیر محمد خان په کور کې د شخړې په پایله کې د هغه زوی وزل سوی، میرمن یې او یو بل خپلوان یې ټپي سوی. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د کورنۍ ستونزې او اختلافاتو له امله رامنځته شوې ده.
تیره شپه په کابل کې د انجینر محمد خان په کور د نهحت له امله د هغه زوی او یو تن محافظ وژل شوی او د نوموړي ښځه او یو تن بل خپلوان زخمي شوی دي. د انجینر محمد خان یو تن محافظ چې د نوموړي بجا هم دی وایي چې پیښه په کور دننه د خپلمنځي اختلافاتو له امله رامنځته شوی او له بهر څخه څوک د حملې لپاره نه دی دننه شوی. د پیښې د څېړلو لپاره زموږ امنیتي ځواکونه په سیمه کې شتون لري چې د واقعیت له روښانه کېدو وروسته به یې له هوادوالو سره شریک کړو.
هم دې حال کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال محمد اعظم ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې تایید کړ چې د دې پیښې په تړاو د انجینیر محمد خان د کورنۍ یو غړی نیولای دی او وایي چې په دې تړاو نور جزئیات به وروسته شریک کړي. هڅه مو کړه په دې اړه انجینیر محمد خان سره هم خبرې وکړو خو په دې کار بریالي نه شو.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې قدر من اوریدونکو دا خبری ټولګه همدوم روا وړاندې په خبرونه کې زماله همکار اجمل انصر اوسی چې څو نور موضوعات درته اوروي
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د دې مخملي خبری مجلې دی برخه ته مزه اجمل ان ده هر کله کوم د متحده ایالاتو هند جاپان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په وګړ بیانې کې یو ځل بیا ټینګار کړي چې د هیڅ هیواد پر ضد د افغانستان خاوره نه کارول کیږي د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تیر شپه نه وخت دی ویګړ خبر پانی په خبرولو همدارز ویلي چې د ملګر ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ کوي چې په دې برخه کې تصویب شوی و طالبان وایي د تجمند چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي نور حل دا فیروزی عزیزی پر رپورٹ کی
د امریکا هند جاپان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیرانو لولوري وګړه بیانیه کې پټینګار ویلي چې د افغانستان خاوره نه باید د کوم هیواد پر ضد وکارول سي د متحده ایالاتونو هند جاپان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه خبر پانه کې راغلي موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 کال د 25 نوې پریکړه لیک بیا تاییدوو چې د افغانستان خاوره باید هیڅ هیواد ته د ګواښ یا برید کولو د ترهګرو د پناه ځایونو یا روزنې یا د تروریستي اعمالو د پلان کولو یا تمویل لپاره ونه کارول سي دا ډول بې واک ځایونه د امنیت لپاره مستقیم ګواښ دی دوی دا ګډه اعلامیه تیر شپه ناوخته د فبروري په 11 نیټه د استرالیا په میلبورن ښار کې د بهرنیو چارو وزیرانو له څلورمې څلور اړخیزې غونډې وروسته خبره کړه طالبان یو ځل بیا په ټینګار وایي د هیڅ هیواد پر ضد به د افغانستان د خاورې کارولو ته اجازه ورنه کړي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هغه ډول چې د او هیواد لپاره امنیت اړین بونی ټولو نورو هیوادونو ته د امنیت د ټینګښت غوښتونکي دي
اسلامی امارت تخپل اصولی موقف لمخی چخه تعهد لري چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ کوم هیواد تهدید او ګواښ نه متوجه کیږي او نه هیڅ کوم تحرک او ډلې یا کوم چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد باندې اقدامات او فعالیتونه تنظیم کړي
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تیر 2021 میلادي کال کې د 25 نوې پریکړه لیک تصویب کړ چې د دیار لاسرایو په تایید سره د دوو غیر حاضر روسي فدراسیون او چین لخوا تصویب شو د سازمان 15 غړو هیوادونو له ترهګرۍ سره د مبارزې پر اهمیت هم ټینګار وکړ د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې نه کارېدل د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون یوه مهمه برخه هم ده دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو پر حکومت بېلابېلو هیوادونو نیوکې کړې دي چې ګواکې دوی لا هم د القاعده شبکې په ګډون له ځینو نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او ویرسته چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ او نورو هیوادونو ته د بریدونو لپاره په ګواښ بدله نسی هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ډاډ ورکړی چې هیڅ ډلې او هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره په دې هدف وکاروي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته سره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل د ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده روانه جبا
او که چیرې میډال او چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه تاسو مخکله ازادي راډیو ناوړی د کونړ یو شمیر وسیدونکو شکایت کوي چې مرکزی روغتون تنګ او د ناروغانو وسنې شمیر ته جواب نشي ویلی د دوی په خبره نه د ناروغانو د بستر لپاره او نه هم د پیوازانو د ناستې او ملاستې ځای لري دوی وایي په تیر حکومت کې د اسدآباد اړوند د مندکول ساحه کې د سیند پر غاړه پر 200 بستریز روغتون کار پیل شوی و چې چارې شاوخوا 30% بشپړې خو د نوي بدلون سره کارونه پر ټپه ولاړ دي دوی له طالبانو غواړي چې د یاد روغتون کارونه د بیرته پیل او د خلکو وسنې ستونزې هوارې کړي د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې
سلویخ کلن هنی پولال و تکور ولسوالی دو ناروغ بچین ده درمالن لپاره روختون ترابستی وای روختون که ده ناروغان و شمیر و بیروبار زید ته اوزه تنگ ده چه ایدوی مشکل سره مخ کری دی
اسپتال تراغلی است ده مریضانم را اولی خود اسپتال تنگ ده رش دیر ده پکی ده پیوازانم غط مشکل ده دلت ده یو برنده لری و ده یو جماعت لری و ده یو جماعت و برنده که زنون را طول کری دی و اغا وقت ده ولسوالی ده پاره جور شو اسپتال و وز دو ولایتون شونو پرسونال دیر شو سا و تاخونه کم دینو دیر پاره چه دولت لاندی و اسپتال شروع کلی چه پاقی مانه کار بنده
ده چوکی ولسوالی و سیدون کی قدرت الله را تول ده صداباد روختون پخوانه ودانی زره شوی کله چې تیز باد او باران وی یا زلزله وی نو درا پریوتو لویری ل ناروغانو آرام تختی دلیوی
زوړ اسپیټال چې دورو را ده تقریبا 50 کلن تعمیر ده دا زوړ شوی ده اته دا چې مریضان کته مشکل ده دی ویری چې دا کیلنی په زلزلو کې بارانونو کې
دا صدآباد مرکزی روختون مسولین وای یاد روختون په 1450 مریض کال کې د ولسوالۍ په کچه شل بستریز جوړ شوی او اوسی د بسترونو شمیر 150 ته لوړ شوی د دوی په وینا چې د ځای د تنګوالي او د بسترونو د کموالي په وجه ستونزو سره مخ دي خو بیا هم د کونړ د مرکز صدآباد او 15 ولسوالیو سربیره د نورستان ناروغانو ته هم په بیلابیلو څانګو کې خدمات وړاندې کوي د روختون رئیس ډاکټر عطا الله ساپی وایي
دغه معیاري خدماتو د ارزه کول لپاره مونږ یو معیاري تعمیر ته ضرورت لرو چې په اوس وخت کې مونږ د ګڼو ستونزو مشکلاتو سره مخ کړي که چیرته دغه ولایتي روختون چې ودانۍ شروع ده که دغه کارونه دغه تعمیر اکمال ته ورسیږي نو دې سره به زموږ د کونړ د روغتیا خدمات لا معیاري شي
په کونړ کې طالب چارواکي هم د روختون د تنګوالي ستونزه مني او وای دوی یاد مشکل د عام روغتیا وزارت او د نورو اړوندو ادارو مسولینو سره شریک کړي او هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې د روغتون د آبادۍ چارې بیا پیل شي د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
ملي بودیجې چې کوم هغه پروژې ټولې بندې دي نو د هغې په بنیاد باندې دغه روغتون کار هم چې دی نو په نیمه کې پاتې دی او بند دی هغه سامانونه چې هلته پراته دي هغه هم ضایع کیږي ضروري ده چې باید دغه کار ته توجه وشي او دغه د ملي بودیجې چې کومه پروګرام دی چې دغه بیا شروع شي نو دغه د ولس هم غوښتنه ده دغه شان څه په ولسوالو کې هم دغه شان د تعمیر کارونه دي چې هغه هم په دغه فیصده یاد دی نو لاندې باندې پاتې دي
دا صدآباد مرکزی روختون مسولین وایي که څه هم چې بسترونه کم او ځای یې تنګ دی خو بیا هم هر ورځ تر زرو پورې د بیلابیلو ناروغانو معاینه او درملنه کوي او 190 تنه بستر ناروغان لري
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لویه جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
وسم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو
زه عبدالحق شیخ د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم موږ د ازادي رادیو د همکارانو څخه ډیر خوشاله یو چې موږ د پاره ډیر ښه په زړه پورې خبرونې چمتو کوي د ازادي رادیو قرباني د هیرولو نه دی لکه زموږ د هلمند شایسته خبریال محمد الیاس دایي او دا سی نور خبریالان دی قرباني ورکړي دي نو باید موږ د ازادي رادیو قرباني هیر نه کړو موږ د پاره ډیر شایسته خبرونې جوړوي د ښځو د پاره خبرونې لري او دا سی نور شایسته خبرونې لري جوړوي نو موږ د ازادي رادیو د همکارانو څخه غواړو چې د خپل نشریات همیشه دایم وساتي موږ ډېر وینه خوشحاله یو د ورکوسو عزیزانو پروګرام د منلو وړ دی او دا سی نور شایسته خبرونې لري جوړوي
السلام علیکم زریاد ننګرهار دغه پیغام تاسو ته سپتوم دا طالبانو ټیک پوری چارواکي دي د خپل بیرغونه خلکو باندې په زور خرڅوي او توای چې په دکانونو یې ودروي افغانستان شکر دا ملي بیرغ لري او زموږ ملي بیرغ ده تاسو له فکر نه مونږ نه یو او مونږ خپل ملي بیرغ لرو دا دي خپل بیرغ ده ګلبدین خپل بیرغ لري دي خپل لري جنت خپل بیرغ لري دی خپل بیرغ دی نو ملي بیرغ شته او کلمې ته موږ درناوی لرو شکر ټول مسلمانان دي دوی بیرغ موږ نه پکاوی او تنه کو او موږ ماندی په زور نه پلوري او موږ دې دوی بیرغ نه شو دراوي نو پیغام دی نشر کې ازادي را دوه السلام علیکم
ورا کابل میزان ګولې من خلیل احمد رحمان دی د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ څنګه ورا د میزان په ولسوالۍ کې تقریبا 5000 نفوسه خو په دې ټول ولسوالۍ کې یو مکتب یې هم په ولسوالۍ کې د زابل په نورو ولسوالۍ کې مکتبونه ستا یا تعمیر لري او یا نه لري مختلف دي خو د میزان په ولسوالۍ کې هم دا یو نکسته او بیا د میزان کې د کتابو ته ځونکې تقریبا د پټاو نفوس مرز تر وکړی دی څوارلس زره کم او زیات نفوس کېږي.
ستاسو له پیغامونو څخه څو پیغامونه وو دا اوس لپاره هم دومره نور خبرونه کې بس ما همکاران در سره وي.